ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلو سلامونه مني د خبرونو لپاره سره فرخندا اسد موجود ده د دې خبرونه د سره موضوع د کور مه هغه شخړه ده چې سورادونه شروع شوې ده او په دغه کې جرګي هم روان دي د دې تر څنګ د خبرونه پرسته نیمې کې درته د مرمنو د پاره ځانګړي خبرونه سر ویل روچ نه خپلې غبې تاسو واوري ووی نه په فیسبوک په یوټیوب خو اول خبرونه د فرخنده اسد
سلامونه اوریدونکو لومړی د خبرونو سرټی کې د سواد سوداګرو اتحادیې د سفیرانو پر امنیت ګمارل شوو د پولیسو پر ګاډي د حملې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې په کورم کې لتیر سلور ورځ راهیسې د فرقیزې جګړې د ودرولو لپاره پرون په پاړشینار کې مظاهره شوې او ایرانی چارواکي وایي چې د سپتمبر په 13مه په یوکان کې په 14 کې د وژل شوو تنانو شمیر 8 ته رسیدلې دی د خبرونو تفصیل د سواد سوداګرو اتحادیې غوښتنه کړې ده چې د سپتمبر په 20مه د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په امنیت ګمارل شوی د پولیسو پر ګاډي د برید د پیښې د عدالتي پلټنې وشي سواد چیمبر اف کامرس پرون د سپتمبر په 20مه په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او سفیرانو ته د امنیت ورکولو په اړه د انتظامی اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستل د اتحادیې ویان یوسف علي مشال رډیو ته ویل چې په غونډه کې د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه تناوشوا د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر محمد علي نن سهار مشال ریډیو ته په واتس اپ پیغام کې ویلي چې سواد ته ورغلو سفیرانو ته د هغوی د سفری پلان مطابق سم امنیت برابر کړي وو د سپتمبر په 20مه د سواد چیمبر اف کامرس په بلنه د 12 هیوادونو سفیرانو په منګوره کې د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ ورسته چې کله دوی مالم جبې ته په سیل تل نو په لار کې د دوی بدرګه کونکي د پولیسو پر ګاډي د سړک تر غاړې خخ په چاو دی چې پکې یو پولیس والا وجل شو او درې نور ټپیان شول د شمالي وزیرستانه د زربیازه په پوځي عملیاتو کې افغانستان ته کډه شوی خلک وایي چې لس کالې په افغانستان کې تیر کړ او اوس یې باید زر تر زره د پاکستان حکومت خپل سي متاسفان کړي دغه کډوال د افغانستان په خوست بیرمل پکتیکا او زر نور سیمو کې میشتي د پکتیا په لمنو لسوالي کې میشته شمالي وزیرستان د تاخیلو احسان وزیر مشال ریډیو توای نور د کډوالې ژوند نشي تیرولې او باید حکومت اوس د دوی په اړه یو فیصله وکړي
میشت 15 جون 2014 نه ضرب عزب د واجه عملیات نه رکړه شوی میژ اوز نن پورې نه چرواکی اوری نه بل څوکورې میژ تا نه مرسته راځي نه مالی امداد میژ خپل علاقې ته پر امن سرات لل غوړي
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم او د خیبر پختونخوا د کډولتي ای افاتونو د نظم اداري بیان احسان داور مشال ریډیو ته ویلي چې په ورسته او کلونو کې نږدې یو لزر کورنۍ خپل سیمه ته راستنې شوې دي او هیله لري چې د نورو کډوالو د راستنولو لړۍ زر پیل کړي په کورم کې له تیر سلور ورځ راهیسې د فرقیزې جګړې د ودرولو لپاره پرون په پاړشینار کې مظاهره شوې ده له کورم څخه د کمی سمبلی غړي حمید حسین توري په مشرۍ کې د پاړشینار پریس کلب مخې ته لومړی مظاهره وشوه چې وروسته په پرلت بدل شوه حمید حسین مشال لډیو ته ویل چې دوی له حکومت څخه د جګړې د ودرولو غوښتنه کوي هغه زیاته کړه چې که حکومت مخلص وای نو اوس په جګړه ودرېدلی و نو موړی تور پورې کوي چې حکومت په سیمه کې د جګړې یو نندارچی جوړ شوی دی هلته پر روانه جګړه کې پرون هم د دوانو غاړو سلور نور کسان وژل شوی او تر شلو زیات زخمیان شوی دي د شیاګانو او سنیانو ترمن د سپتمبر په 10مه په بشارو کې د نوو مورچو د جوړولو پر سر جګړه بیل شو چې دا وخت نور سیمه ته هم غزیدلې ده حکومت په دې اړه لاسنه دی ویلي البته د سرکاري جرګې او مشر حاجی عزت ګل پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دسبندۍ هڅې وکړي خو ناکام شول تاسو مشال ریډیو ته غږی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمری ډی کارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ کوي روزمری ډی کارلو چې روان کال د طالبانو د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله تیر شپه د افغانستان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته وویل چې مخکې ځینو هیوادونو د طالبانو له دې خبرې سره لیوال اړتیا لرله چې ګینې دوی د دوه موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن لیکارلو په وینا د دوه په پروسه کې شامل یو شمیر هیوادونه لا هم غواړي دا بهیر دوام وکړي، خو دوی تمه لري چې طالبان د ښه نیت په اساس همکاري وکړي او پر خپلو ژمنو ودرېږي. او بل خبر دا چې ایرانی چارواکي وایي چې د سپتمبر په 23مه په کان کې په چاودنه کې د وژل شوو تنانو شمیره 13 ته رسیدلې ده. په پیښه کې 14 تنه ژوبل شوي هم دي. د ایران د سرکاري رسنیو له مخې دغه پیښه د تهران څخه 1500 کیلومتر لري په تباس سیمه کې د سپتمبر په 23مه ناوخت هغه مهال شوې وه چې کله په یو کان کې د میتین ګیس لیکېدو له وجې چاودنه وشوه چې په کې کان کیندونکو ته مرګ ژوبله واوخته. د خراسان گورنر وایي چې په پیښه د هغه سوبې په تباس سیمه کې شوې او د ګیس زیات اخراج له وجې د ګیرو شوو مزدورانو په ژغورلو کې مشکلات لري. دا خبرونه
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږه همکاري فرخنده صد وړاندې کول. د دې خبرې غړي د سر راپور تاسو پام راګرځوم چې د کورمې د حالاتو په اړه دی. په کورمه کې شیاګانو سنیانو ترمنځ شروع شوې جګړه لا هم روانه ده. په تادن خطو کې له دواړو ډلو سلور کسان مړه او تر شلو زیات ژوبل دي. تر اوسه پورې په جګړه کې تر اتیا زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دې جګړې د ودرولو لپاره پرون په پاړه چنار کې مظاهره هم وشوه. په سیمه کې د بشارو پر علاقه پر 3 سپتمبر د نوې مورچې د جوړولو له وجې پیل شوې وه چې اوس مختلفو سیمو ته غځېدلې ده. نور تفصیل د تاریخ روغځای پر راپور کې.
یوزل بیا احتجاجي مظاهره شوه. د ګلپورز لزګونه تانان د کامی سملی غړي انجینیر حمید حسین په سرپرستۍ کې د پریس کلب ودانی مخې ته تر غونډېدلو پس هغلته پر لټ وهلو او دا غوښتنه کوله چې جګړه په ودرولو د سیمې امنیت ته بحال کړی شي. حمید حسین وایي له سلو رزو قیمتي زیانونه اوړي، خو ریاست دربانډې بیا هم غلې پاتې دي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولې دي.
اگر ته حکومت مخلص وای او د جنگ باندې ارزښت شي وو نو به دا وایي چې دار څه کیږي. د حکومت خپل ایمو باندې کوي دوی آشرباد او تحصیل دی او خلق مرکیږي طرفین نه او داسې کسانو کې لوټ شي چې هغه دومره غټ غټ نقصانونه وشي. حکومت تماشایی جوړ شوی دی اوسه پورې جنگ باندې نه دی شوی.
په کورما کې د نهه پشپا هم د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په سلورو مختلفو ځایونو کې انخطې شوې. په تازه انخطې کې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه له دواړو فریقینو سلور تنان مړه او تر شلو زیات ژوبل شوې. دا انخطې هغلته پر 3 سپتمبر تر هغې شروع شوې چې په بشارو کې احمدزي قبیله او مدګي کلی خلک په خپلو کې پر یو بل ځمکو نوي مورچې په جوړولو ونخلېدل. تر اوسه په نخطو کې له دواړو خواو 13 کسان مړه او تر 6 زیات ژوبل شوي. په مړو او زخمیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ټولې تګ راتګ لارې بندې او هغلته تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه تړلې پراته دي. د پړچنار اوسیدونکو نوشي جان وای کله چې یو مسله د خبرو لارې حل کې دی شي نو ټوپک ولې بیا راخستل شوی دی؟
بیا ټوپک نو واخستای شو، بیا ټوپک ټوپک ما خول دی، بیا میان دی جوړی، بیا پیان دی جوړی. رځي ملګرو په عامل میانو دې ټول په څنوش باندې نو جوړ تک کو نه کو تر افات کو دې حل پښتو لا سیوا بلا لار نه شو دی. دا بیا څه دی نه دی دا په پښتو جام مثلا دی.
په دغړه د ضلع تنظیمي چارواکو سوي دی او نه پولیسو رسمي دریز مخې تراغله. البته د سرکاري جرګي یو مشر حاجی زدګل مشال لډیو ته پر 23 سپتمبر ویلي سلو ورځې دوی تر خپل وسه کوشش وکړو خو جګړه په ودرولو کې کامیابی ورته ملاونه شوله. ګل وای په سیمه کې دواړه فریقین په خپل ژبه ودرېږي او نه حکومت په صحیح ډول خپل رول ادا کوي چې داسې به جګړه هیڅکله ونه درول شي. عزتګل وای که څه هم خبره په نه منل کېدلو کورمې ته ورغلی شپږ کسیزه جرګه واپس شوې، خو بیا هم د فریقین لخوا په تیروتنو خپله یوه فیصله به کوي چې هغه به حکومتي مشرانو ته وړاندې کولی شي.
جرګه خو کوم په کار خپل کار کړین دی کوي به تر کل مو کړی دي او نور به کوو. نو ضمانت ہے ضمانت چې مو ته ارزوره فریقین پردي او بالکل خبره ته غوږ نه نشي. ورځ کېږي حکومت غو خلاف کاروایی نه کوي نه کوي. بس دا خلکو باغیان شوي دي
کرما یودا سے حساسا قبائلی سمدا چرتا کے سنیان اور شیگان پر گڑا پاتی کی گی او هغلتا وخت پر وخت د زمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوی چې پکې دوان خو عام وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوریدلې. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمن یا ولزنامه شوه چې پکې د زمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه، خو تر اوسه داسې نه دي شوی. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبري غړی اوري. د کورمې په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کورمې کې سنیان او شیعاګان ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیل وختونو کې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکیتونو په سر وسلوالې نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي. پر دې سربېره د شیعاګان او سنیانو ترمنځ د دیني رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دیني مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. دا چې د دې ناقرارۍ مخه ځايي جرګې او حکومت ولې نشي نیولی، په دې اړه می د کورمی د شړی پاړه په 2009 زیږیز کال کې شوی د مری لوزنامې د یو مشر ملکه تولات سره مرکه کړو. په سر کې مترې پختلی چې د مری د لوزنامې شکونه ولې عملی نشول. نو نو موړې وای
د مری مهدی بولی جی او سرکار د وسایل خرج شول په مری کې ډیر متاته سړي استمانه نه بعد د ټولو مشرانو کې نسل شي اسونی متفقه تور باندې هغوی په یو مری لوازنامې باندې دستخطونه وکړل. هغه ګورنمنټ کړه دا معاهده وکړله. نو هغې نه بعد په کار دا وه چې دا معاهده دوی وړله 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 په 2012 کې ایلا بلا څله څلیارې وکوترې خلاصې شولې. خو بې دې بعد چې کومې دي نور شکونه وو یا د مطلب ته کوم خلکو وفاس خپل کډوال شکوم هغه خپل کورو ته راوستل وو یا مطلب چې څلیارې ګودرې محفوظ کول وو هغه نه وشول. بل هغه لوازنامې کې یو شک دا لیکلی دی چې دې کې حکومت کوتاهي وکړله، حکومت متحد سترګې فنا کړلې دي شان نه. نو بیا به حکومت دې کې بالکل هغه وي دا یو قسم فریق وي.
ملک صاحب، دا څومره شکونه د مری لوزنامه او د دې ټوله مخه، د دې ټول هدف دا و چې په کورمه کې د فسادات، د مسلې، د شخړې، د انختې د دې مخه ونیول شي، نو د دې ذمہوار څوک؟
جی دغه کې تقریبا 2.2 کروڑ روپۍ مچل کای خشي و مری معاهده کې. او اخ کې د دغه نه پات کلا جرګا وشي جی سالیسی وکي یا فریقین وکي
جی.
نو بیا خبره لوړ شي د چارواکو ته، د حکومتي چارواکو ته خبره لوړ شي ته اوس امپلیمنت کول او هغه عملی کول هغه کار د حکومت. حکومت د دې کې بالکل سستی کوي. مری مهدی کیا سستی کوي؟ هغه نه بعد په مری مهدی په تسلسل کې د ټول مهدی شوی دي ته نن ورځې پورې مو په آر یو فورم دا خبره کوو چې حکومت د دې کې سستی کوي. او دې سستې وجنا روزانه پیښې کیږي، روزانه جګړې کیږي، کله په لینډ ډسپیوټ باندې وي د ارزیو وجنا، کله کوم ریه مذهب ته خبره وځي، کله کوم ریه سوشل میډیا کې د اهل بیتو یا د متحد اصحاب کرامو ته د کنډلو په وجه باندې د خبره رپیخ شي. خو دې ټولو ته مخنیوی شوی دی په مری مهدی کې شوی دی. هغه نه بعد څه مهدی شوی دی هغوی کې ټولو کې متحد 10 کروڑ، 12 کروڑ روپے، 4 کروڑ روپے په مختلف وختونو کې مهدی شوی. مې ته څه پوښتنه وایې وار په ونخست یو فریق نه جرم یې جرمانه ونخست.
ملک صاحب، چې کومې د مری لوزنامې نه پس تاسو ذکر وکړو چې نورې معاهدین دي، نو دغه ټولې معاهدې د مری معاهدې نه پس یو د دې ضرورت ولې پیښ شو او بیا د هغه لوزنامو بیا څه فایده وشوه؟
هغه فایده خو جی هیڅ نه بریښي. لکه چې تاسو کومه خبره وکړله ډېره دا ویلې کېږي داسې که نه، نو دا ویلې دا خبره دی چې ګورنمنټ دې کې ملوث دی او بل جرګه کمزوري دی، مشر کومرې کمزورې دی، لکه هغه کیا هغه قوت نشته دی هغه خپل سړي مخنیوای وکړي. زه به دا خبره وکړم چې ملا ډومینیشن دی، ملا انتہائی مضبوط دی، غزی کی مذهبي قوتونه یي مذهبي قوتونه هول دی هماغه شی کیږي
او دا د دواړو خواو
شي باندې
د دواړو خواو
دا مته د څو پوری ته د شي باندې مخنیوای و نشي. او د لاؤډ سپیکر ایکټ دی، لاؤډ سپیکر ایکټ دلته ونه لګیږي، د نیشنل پیس پر کوم غشه او د ارمی
نیشنل الیکشن پلان
پلان پر کوم غ بل منظور شه او نیشنل الیکشن پلان پر هغه شی حکومت په کور می امپلیمنت کی بیا خو وی موهیدی ضرورت نشته
ملک سے یو خدا خبره چې تاسو خبرو کچې لوزنامې شوې دی یو خو کزر در راته دا وای چې دا کم لوزنامې دي چې دا غینه بعد هم شوي وي او بیا دا چې تاسو دا چې کوم خبرو کچې دغل تکي د امپلیمنټیشن او بیا د ټولو شیکونو د انفورسمنت ذمہوار حکومت ته او حکومت دانه کوي نو بیا سلاره دا
نو بچی لاره خدا کرے تو روزانہ مو جنگی گو بچی مڑکی گی خادی کنڈی کی گی بچی اتیمان کی گی دائی والی آر دے او ما تا خبری خدا شیط دا شای رو رو روان دے لکن من ما واور دل دیگا پا سوشل میڈیا کی نور زیو کی دا اکتار دا وارم جامع مسجد پارچینار تو کم اساسی دی اغا مو دی مالش کهو اغا رنگو تو کم یالتی من پات شوی دی نو دخ شیبانی کده سے چو حرکات پکرلو نو دا خو نور پیخی رتیخی شی دا خو مکمل فرم ایجنسی کورم زلہ کورم تو کم علیغا ہو پوینو مخامخ شی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو
نو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سواد قومی جرګې ورستو اوس د دې ضلع د سوداګرو اتحادیې هم د سپتمبر په 2 د پولیسو پر هغې ګاډي د برید پیښه غندلې چې هلته د ورغلو بهرنیو هیوادونو سفیرانو بدرګه یې کوله. د سړک ګاډي ښخ شوې دی بمی چاودنه کې یو پولیس چارواکي وژل شوی او درې نور ژوبلول. پرون د دې پیښې په اړه سواد چمبر آف کامرس یوه بیړنۍ غونډه وکړه او د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه یې وکړه. وی تور پورې کړ چې ځای انتظامیه سفیرانو ته د ډاډ وړ امنیت نه برابر کړی. خود ملکن ڈویژن د پولیس مشر محمد علی انصار مشال لري ته وویل چې سواد ته ورغلو سفیرانو ته سم امنیت برابر کړی شوی وو. تفصیل زموږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
په سواد منګلور کې د ستمبر په 2 په هغه پولیسو چاودنه چې د بهر هیوادونو سفیرانو ساتنه کوله په دغه چاودنه کې یو پولیسوال مړ او درې ژوبل شول خو د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو ته څه زیان نه دی رسیدلی. په دا اړه د سواد چمبر آف کامرس هنګامي غونډه منګوره کې د ستمبر په 3 نیټه ترسره شوه. وروسته د یادې اتحادیې ویان یوسف علي مشال ډډو ته وویل چې غونډه کې د کامرس 38 غړو د چاودنې غندنه کړې او ویلي چې د 1200 هیوادونو سفیران د اسلام آباد چمبر آف کامرس سره د سواد په سیل راغلي ول چې ورته دوی هم د ماسپښین ډوډۍ کړې وه. خو د سواد ته په راتلو دوی ته صرف د پولیسو یو ګاډی د ساتنې لپاره ورکړی شوی و. ټول سفیران باقاعده د داخله چارو لخوا په اجازت راغلي ول او ضلعي انتظامیه او پولیس ترې خبر ول. دی وایي چې د میلمنو استقبال لپاره دوی لنډاګي ته ورغلي ول.
څنګه چې موږ لنډاکي ته ورسېدلو موږ هلته چې وکتل نو یو کټاره موبایل د اسکواډ دپاره ولاړو او نو سدسي انتظام نو نو موږ دې سره دا وکتل نو موږ ډېر زیات خپه شو چې یاره دا خو دا های پروفایل میلمانه دي نو کم از کم دې له خو دلته کم چې ګاډي په کارو چې بایکي جمري لګېدلې کم بم ډسپوزل اسکواډس په کارو موبایل امبولینس په کارو خو داسې هیڅ سیکورټي نه وو. یو موبایل هغه د لنډاکي نه را روان شو هغه د غالیګي پور او د غالیګي نه را روان شو هغه د بیا د ریم آباد پور او دسی پتی دکو دکو مونږه هوټل ته را ورسېدو.
یوسف علي زیاتوي چې د مدم جبې نه په واپسۍ کې او تر دې د ماچې د چاودنې وروسته هم سفیرانو ته سیکیورټي نه ده ورکړی شوی. اوس دوی غوښتنه کوي چې د دغې پیښې د عدالتي تحقیقات وکړی شي او د سواد ضلع انتظامیې او د پولیسو ذمهوارو په ضد یې کاروایی وکړی شي.
د هنګامي اجلاس کې 28 اجکټو ممبرانو دا متفقه فیصله وکړه او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې فوراً د ډی پی آر پی او کمشنر ملک ډیویژن د معطل کړی شي د دې خلاف د جوډیشل انکوائری مقرر کړی شي. نو دا مطالبه د چمبر آف کامرس ته او موږ به که د دې ونه شو نو موږ به ورځ به کې د مقامی انتظامی د دې خلاف پریس کانفرنس هم کوو او د دې دا ټول ثبوتونه کم چې دی وایي چې دا د دې سره ان او سیز نه واداونه دا هر څه زموږ سره به ریکارډ پراته دي او موږ به دا پریس ته مخامخ کوو. بالکل دا د سواد بدنامي شوی دا د دې علاقې بدنامي شوی دا په ټوریزم باندې به ډېر غټ اثر پرېوځي. د دې
دین اوڑاندی هم د سوات قومی جرګه او د هوټل اسوسییشن مشرانو سوات کې 14 د سکیورټی ادارو او پولیسو ناکامی ګرځولې او سوات کې د امن لپاره احتجاجي مظاهره اعلان هم کړي. مشال ریډیو بیا بیا د سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله، بیا د ملکن ډیویژن پولیس مشر محمد علي، او د ترڅنګ د سوات ډیپټی کمشنر او کمشنر سره بیا بیا په دا اړه رابطه وکړه، خو دوی د واتس اپ میسج کتو باوجود څه قسمه جواب ورنه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اس مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونه په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان نه کړه شوې خا کډوال چې له هم افغانستان، خوست، پکتیا، برمل او نورو سیمو کې میشته دي، وایي چې لس کاله پس خو د نور حکومت پوس پر دوی هم رحم وکړي، خپل وطن او سیمو ته دستانه کړل شي، نور د کډوالۍ د زغم نه دي، د ستنېدو بهیر دی ورته پیل کړل شي. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
زر به ازب عملیاتو نه افغانستان ته کډه شوی د شمالي وزیرستان به کوره شوی وای چې لس کاله افغانستان کې تیر کړل، نور د پاکستان حکومت خپل سیمو ته ور پریک دی. افغانستان لمن کې میش د داخلونه به کوره شوی احسان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې 2014 کال نه د خپل هیواد نه بهر دی، نور نشی زغملے.
امیج اوز نن پورے نہ چرواکی اوری نے بل چکوری، امیج تا نہ مرست رازی نہ مالی امداد، امیج ډیر مشکل کی گیری، امیج خپل علاقہ تا پر امن سرات لل غوری.
افغانستان کې میشت یو بل کډوال زاهد خان وای چې وړاندې سو مرحلو کې ډیرای کډوال ستانه کړل شول، خو اوس هم زرګونه کورنۍ په خوست، پکتیکا، پکتیا او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کړی.
پتې مرحله کې مخته نیمش کډوال ستانه شول پاکستان ته لړل، میش پکتیکا کې، خوست کې 15 زره کورنۍ داسې دي چې پاتې دي. دلته د میر ماشومان به تعلیم دي، نه سکول سہولیت شته، نه د ډاکټر سہولیت شته. میش دا حکومت نه غوښتنه ده چې میش ته د غلام خان لار د کډوالو د پراخلو سکو چې میش خپل علاقې ته پر امن طریقه سره ستانه شي.
زر به ازب عملیاتو نه زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې حکومت لخوا په وار وار د ستنولو بهیر هم تر سره شوه او زرګونه کورنۍ پاکستان ته راستنې کړل شوه. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نږدې کالونو کې افغانستان نه 11,000 کورنۍ راستنې کړل شوه، دا غي وړاندې هم سو مرحلو کې 15,000 کورنۍ راستنې شوې دي. حکومت ورته پورا بندوبست کړی وو، خو ځنه کورنۍ هغه وخت په خپل خوخه د ستنېدو بهیر نه ځان پاتې کړی. دوی وویل چې د پاتې کورنو د واپسي لپاره مخصوص نیټه خو نشي په ګوته کولی، خو پلان لري چې کم خلک راستنېدو ته تیار وي نو د واپسۍ یو بل بهیر به هم زر پیل شي. افغانستان نه راستنې شوې زرګونه کورنۍ هم لا خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې او بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې لا هم میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې یو مهمه پریکړه په تفصیل سره په 23 سپتمبر مخې ته راغله. په دغه پریکړه کې د سپریم کورټ اتو ججانو الیکشن کمیشن آف پاکستان ته امر کړی دی چې د خزینه او مذهبي څوکۍ د حکومت مخالف ګوند طریقې انصاف ته ورکړي. خو د آئین، قانون او سیاست ماهران وایي چې الیکشن کمیشن او حکومت د سپریم کورټ حکم منلو ته تیار نه دی او دې سره په ملکي سیاسي او آئینی بحران رامنځته کېدو امکان دی. بل د سپریم کورټ په پریکړه کې ځینې داسې خبرې دي چې په راتلونکي وخت کې حکومت ته ستونزې جوړولی شي. تفصیل راشد خټک بیانوي.
په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته ورکولو په اړه د سپریم کورټ اتو ججانو تفصیلي پریکړه په 23 سپتمبر جاری کړه. دا په 70 صفحو لیکل شوې پریکړه ده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان ته پکې امر شوی دی چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. تحریک انصاف تر انتخاباتو وړاندې په ګوند کې دننه چون نه کوله پوجا انتخابي نه خنه ورکړل شوی او غړو یې په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته د هغوی د ګټل شوو څوکیو په تناسب او د هغوی لخوا د دې لپاره جمع شویو نوملړ په بنیادونو ورکول کیږي. ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره د تحریک انصاف غړو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. سنی اتحاد کونسل هم د ځانګړو څوکیو لپاره فهرستونه نه جمع کړي. سپریم کورټ اتو ججانو په 23 جولای په خپله مختصره پریکړه کې الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. د چیف جسټس قاضي فیض صاحب په شمول 500 ججانو د دې پریکړه مخالفت کړی و. اتو ججانو په 14 سپتمبر هغه وخت یو وضاحتي فیصله هم جاری کړه کله چې حکومت په آئین کې د بدلون کولو هڅه کوله. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د اتو ججانو په پریکړه کې ویل شوی دی چې الیکشن کمیشن په شفاف انتخابات کولو کې ناکام شو. دا نیوکه د حکومت ته ختمېدو او د نوي انتخاباتو کولو بنیاد هم جوړېدای شي.
عمران خان په جیل کې هغه ورځ اخبارولو سره خبرې کولې، هغه وی چې یاره دا انتخابات ته نه انوایټ کیږي، کله دمکیږي به او دا به کله کیږي، دا په فروری او په مارچ. نو زما په خیال چې بیا د دې اتو ججانو دا فیصله به دی بیس کی چې دی الریډی په دې باندې ابزرویشن ورکړی دی، ریمارکس ورکړی دی او دا بیس کی چې ټوټل جنرل الیکشن په دې باندې سیټیسایډ. او زما په خیال چې دا موو عمده کده او بالکل انټینشنلی دا شوی دا. خو که فرض کده کیږي نو دا لکه د پاکستان په ادارو کې جمعیت سي کم تضادات روان دي، دا بلا وسی کیږي نور او زمان نه دی خیال چې دا د اولس په ګټه باندې تمامېږي.
بلخوا حکومت د الیکشن په قانون کې بدلون کړی دی چې تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي د پارلمان غړي باید په 3 ورځو کې دننه په یو ګوند کې د شمولیدو اعلان وکړي او ځانګړي څوکۍ هم صرف هغو ګوندونو ته ورکړل شي چې له انتخاباتو وړاندې د دې لپاره الیکشن کمیشن ته فهرستونه ورکړي وي. د قومي اسمبلی سپیکر آیاز صادق په دې اړه الیکشن کمیشن ته یو لیک هم لیږلی دی چې هغه پاتې شوي 25 څوکۍ حکومتي ګوندونو، مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ته ورکړي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ انخته دی ځکه چې دواړه متضاد حکمونه ورکوي. د دې نتیجه به د ملک لپاره خطرناک وي.
د دې چې کم ماته فیل فور نتیجې ښکاري هغه سلور ماته ښکاري. ړومبی ماته دا لګي چې د جوډیشل او پولیټیکل ټینشن به دې سره ښه زیات شي. دویم دا ده چې د ملټري رول چې کم اسټابلش دی په تاریخي توګه باندې دا غي رول به ملون تک زیاتېږي. دریم غټه پاسیبلټی دا ده چې سیاسي عدم استحکام به دې سره زیات شي. او سلورم چې دغه ایشو ته زموږ ډېر مدینه په موږ باندې دغه اثرات دي، دغه امپیکټ په سوسایټی باندې، په ګرانای باندې، د پاکستان په فیوچر باندې، دغه د اکنامیک کرایسس کنه. فندا درې سلور فیل فور آوټکم دي.
په کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. داسې ګڼل کیږي چې د اته ججان د تحریک انصاف خواخوږي دي او د نور حکومت په خوا دي. موجوده چیف جسټس په اکتوبر کې ریټایر کیږي او حکومت به کوشش کوي چې د خپل خوښې جج نوې چیف جسټس جوړ کړي.
هغه سړی چې بیونډ دغه ګوري کنه، کتابونو بغیر جسټس ته ګوري، یا د کمپلیټ جسټس خبره کوي، یا د جوډیشل اکټیویزم خبره کوي، د جوډیشل اور ریچ خبره کوي، دارنګه سړی دوی ته دا وخت واره نه د بل سړی چې دی قاضي باد یا یا افریدی دی، خو دا به ډېر لوی کرایسس جوړ شي. په وکیلان دي، دا به راوځي، تحریک به جوړېږي او د تحریک انصاف کې خو تحریک انصاف خو دا عمران خان دا یو کار وکړي چې ټوله یې وکیلانو ته سیټان ورکړه. اکثره په دې باندې عمران خان په وکیلانو کې ډېر لوی ملاتړ پیدا کوي. نه
الیکشن کمیشن اف پاکستان د 13 ورځو راهیسې هر ورځ غونډه کوي او د ځنګړو څوکیو د حکومت او د سپریم کورټ د حکمونو په اړه د قانون د ماهرانو سره سلا کوي. اټکل کیږي چې حکومت او الیکشن کمیشن به د سپریم کورټ د پریکړې خلاف بیا درخواستونه ورکوي. که دغه 25 ځنګړې څوکیو حکومتي ګوندونو ته ورکړل شي نو هغوی به په آئین کې د بدلون کولو جوګه شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو، ملیحه امیرزاده ما په سروې خبرونه کې سلامونه زما ومنه. امید کوم چې تاسو ټول بخیه. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان مینا اکبری میلمنه ده. مینا یو خبریاله ده، هغه د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنو سره کار کوي. مینا د 2018 راهیسې خبریالي کوي او دغه وخت راهیسې د یو شمېر افغان ځایی او نړیوالو رسنو سره کار کړی دی. مینا په پښتو او فارسی ژبا پروګرامونه مختوړي. په خبرونه کې د میلمنې کارژوند کوششونو ته کتنه کوي. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه پوښتنې لرئ نو را سره شریک کړئ. اول د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ چې داسې دي. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دي 00202-1202-05-0205-0202-1202-1303-05-0405. د واتساپ شمیره مو ده 00202-1202-1509. او د سکایپ پته مو ده مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره میلمنه ده مینا اکبری صاحبه، هغوی سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. ورته ستړې مشه وایو. سلامونه مینا جانې.
سلامونه درنښت ملیحه جانې، تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه مینا جانې چې تاسو مونږ سره نن په خبرونه کې برخه اخلي. امید کوو چې ستاسو صحت پم خی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه کوم چې زموږ د دې وړ وګرځول په دې پروګرام کې ماته بلنه راکړې. زه هم واقعا ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم.
مننه، مونږ هم ډېر خوشحاله یو. نو نیم ساعت خبرونه د مینا جانې کې دې شي کافي نه، خو مونږ کوشش کوو چې ستاسو کار او ژوند په دې نیم ساعت کې راون غاړو. نو پوښتنه به وکړو، مینا اکبری څوک د افغانستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چیرته حاصل کړی دی مینا جانې؟
ډېره مننه کوم کور ودان ملیحه جانې. زه یم، زما هغه اصلي اصلم چې ده دا خو یو راز و ملیحه جانې، خو زه نن دا راز ستاسې په دې پروګرام کې غواړم زه افشا کړم. زما اصلي نوم چې ده، چې تر اوسه هیڅوک نه دی خبر، امینه اکبری ده. امینه اکبری خو لیکن مشهوره په مینا اکبری.
ښه، نو تاسو نوم رسنو ته بدل کو. دا خو مونږ سره امینه جانه ده، خو ستاسو نوم چې دی نو مونږ خو مینا جانه پېژنو.
او ملیحه جانې، ګوره ستاسې دغه چې خبره مخ منازکي وکړه، نو ما وغوښتل چې زه دغه ستاسې په دې پروګرام کې افشا کړم. ما اصلي نوم امینه ده.
امینه جانې، بس مونږ به درته امینه وایو او مینه به هم درته وایو، دواړه ښایسته نومونه دي. او اورېدونکو کتونکو ته بلنه ورکوو که مینا اکبری خو د دوی د سکرین نوم دی، خو که د امینه اکبری نه چې د دوی اصل نوم دی. نه څه پوښتنه کول غواړئ نو دغه خپرونه کې کولی شئ. نو مینا جانې، مننه تاسو هم په افغانستان کې تعلیم حاصل کړی دی او رسنو سره کله نه ستاسو اړیکه ټینګه شوه، کله نه وابسته شوه رسنو سره؟
ملیحه جانې، زه د افغانستان د کندوز ولایت سره تړاو لرم. نو زما کوم ابتدایي زده کړې چې وي هغه هم ټولې په کندوز ولایت کې شوې دي. پوهنتون دوره مې هم په کندوز ولایت کې، او زما رسنیز لومړنۍ تجربه چې کومه ده هغه هم په کندوز ولایت. په کندوز ولایت کې لومړی کار چې کله ما په رسنۍ کې پیل کړو، هغه ټایم زه په ښوونځي کې وم. زما ډېره علاقه وه چې زه لاړلم، زهره رډیو کار پیل کړو، نو اوس هم هلته کندز ولایت کې فعالیتونه ته شروع کړه چې وروسته له څلور نیمه کلونه
کوشش کو
مله جان مکتب کې چې د غازی ځینې وخت کې به هفته کې به یو ځل دوه ځل دا پروګرامونه کېدل چې ترانې به وایي، د دې هېواد سرودګي به دا ویل کېږي. نو ما به دومره کوشش کوو چې هلته به واسطه وایي، دا ځینې نه وتلې چې زه کولی شم سرود ملي ووایم یا هم ترانې ووایم. نو زما ډېر شوق او علاقه وو، نو ما به ویل امیر شاه ول نمرې ته چې ګوره مریم جانې چې کله هم کېږي زه باید په سرود ملي کې واوسېږم، بلکې زه ونه اوسېږم ډېر شکایت کوم ادارې ته. نو په دې چلوال باندې به ما لاره پیدا کړل سرودګي ته چې زه هغه ووایم، که نه ما لپاره نامسري ته چانس میلاو شي تر څو چې زما د جرأت نوره پوخ شي. نو همدغسې زما علاقه چې کومه وه هغه په یو رویا باندې تبدیله شوه، یعنی عملي بڼه نور ته ورکړله، چې بیا په زوکړه ډېر کې بس خالي شو انجینو لپاره ضرورت و. نو زه لاړلم، چا ته لاړلم سوچ نه کوي نورې کام بې خوش بختانه په ټول کې زه انتخاب شوم. نو هغوی ویل ماشاءالله دومره چې دې علاقه په عملي بڼه کې هغومره تکړه یې، نو بس انتخاب شوم.
ډېره ښه ده، هغه تکړه والی ټولې نه ماشاءالله ټولې ګوري. نو مونږ خوشحاله یو، خوښ یو چې تاسو مخ ته راغلی. مینا جانې په فیسبوک باندې یو څو پیغامونه را لېږلي دي ستاسو لپاره، خلکو سلامونه هم را لېږلي دي، غواړم چې ویل ولما په زړه ویشتلې چې د دغه نوم د دوی د فیسبوک هغوی سلام کوي تاسو ته، نه پوهېږم چې د دوی واصل نوم سي. او ګلستان صادق چې دی هغوی د افغانستان مقبل پکتیا پټان ولسوالۍ نه تاسو نه سلامونه کوي، او دوی پوښتنه هم لري. دوی وی چې څومره وخت کېږي چې تاسو دغه ژورنالیستي کوي او زده کړې مو چرته کړي، هغه خو دوی جواب ورکو، او څومره په خاص ډول کوم پروګرامونه چلوي او هنر او شاعري سره علاقه لري او کنه. مننه. او عمر صدیق هم سلامونه کړي، فاروقي او رگزی هم تاسو ته ډیر سلامونه کوي، حکمل وزیر دی، ادریس وزیر دی، دوی هم سلامونه کوي. نو که تاسو جواب ورکول غواړئ د ګلستان صادق ته پوښتنه.
مل حجر په پیل کې به زموږ دغه ټولو هیوادوالو دوستانو ته علیکم سلام وایم، ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان مل حجر ای زما ډېره شوق او علاقه ده د شعر و شاعری سره. که تاسو زما سوشل میډیا ګورئ، زه ځینې دکلمې هم کوم او په خپل سوشل میډیا کې اچوم، او ډېر زیات طرفداران هم لري، کسان یې ډېر خوښوي. او جرنالیزم چې کوم ده، زه د 2018 نه تر اوسه پورې په رسنیو کې ما د افغانستان په داخلي او په انټرنیشنل ټي وي ګانو کې مې همکاري لرله.
خب ډیره خبر. نن سبا تاسو پاکستان کې اوسېږئ کنه، نو اوس نن سبا تاسو چرته کار کوئ؟
زه خو یم همدغلته په پاکستان کې، نو اوس چې دا زه د کاکتوس نیوز سره کار کوم، نیوز برخه کې کاکتوس سره، او همدارنګه د طرز پرس سره.
صحیح، طرز پرس سره تاسو کار کوي. اسلام آباد کې پاکستان کې اوسېدل مو خوښ دي؟
پاکستان کې ښه ده، ډېر ښه ده، سیل ځایونه لري. نو لکه کوم وخت نه چې زه راغلی یم، یعنی ملکه جانې د اسلام آباد دغه د سیل ځای چې کوم ده، که نه د چکر ځای، یو هم نه درنه پاتې شوی. ټول
ډېره ښه خبره ده. خو دا راته وایه، چکر خو خپل ځای. ستاسو د کار په اړه به تپوس کو، هلته داسې که افغان جینکې ستاسو په شان تکړه یي او کار دپاره لاړې شي، نو شرایط څنګه دي، سخت دي او که نه آسان دي؟
متاسفانه که زه ووایم، په پاکستان کې د افغان انجینرو لپاره یا د هلکانو لپاره شرایط لږ څه سخت دي. خو بیا هم ځینې داسې رسنۍ هم شته لکه ټرایبل نیوز نیټورک شو، داسې ځینې نور رسنۍ ډېر زیات چانس ورکوي افغانانو ته. نو بیا چې کله راځي، نو دوی که دغه رسنۍ ته اپلای وکړي ښه ده. نو زه چې خپله هم دلته راغلم، یعنی باور وکړه ملکه جان، ما بالکل څوک نه پېژندل. همدغې رسنۍ کې چې ما کله کار پیل کړو، دوه نیم کاله مې کار وکړو په سټوریز برخه کې. نو مس لغه نه متوم را فرا خیاړي کی جوړی شوې نو چې انسان وو غواړي حتمن کولای شي
هله مهنت هم غواړي کنه دا خو تاسو وې چې سخت دا خو کار کیږي نو مینا اکبری صاحب مونږ سره په سروې خبرونه کې میلمنه ده تپوسونه بکو د دې د کار او ژوند او د کوششونو پاړه مینا جانې تاسو ژورنالیزم کوي صحافت کوي خبريالې ماشاله او ډیره تکړه زبه تپوس کوم په افغانستان کې چې طالبان واکمن چودای نه وروسته په افغانستان کې جنکې چې کوم خبريالانې وي دا وی کار اوس څنګه دی وی آیا موقع لري او کنه
ملیح جان په افغانستان کې تیر نظام کې ډېرې زیاتې جنکۍ په کار باندې بوخت وي په رسنیز ډګر کې خو لیکن بدبختانه اوس مهال چې په اوسني حکومت کې ده ډېر داسې سینیئر سینیئر کسانو چې ټول عمر یې په رسنۍ کې تیر شو ډېر په لوړه سطحه باندې خو لیکن متاسفانه اوس هغوی ټول بېکاره دي د بېکاري سره یعنی مخامخ دي او ډېر رنځ وړي دې حالت څخه نو ځینې ډېرې ووتل ډېرې پاتې دي پاکستان کې ډېرې په افغانستان کې په افغانستان کې چې بل خصوص هغه انجونې دي نو په هغو کې ډېر په محدود ډول باندې یو څو کسان ته سکرین په وخت وي هغه نقابونه نور متاسفانه ټول بېکاره
افغان کارونه مختلاڑی
ملی حجر په ژوند کې یو سړی زیات مهم دی چې په فارسی کې یو ټکی ورته کاروي خواستن ته ونستنس یعنی هر هغه څه چې مونږ وغواړو حتمن کولای شي مهمه زموږ غوښتنه ده او د هغه هیلو او رویا د لاسته راوړلو لپاره مبارزه ده او کوششونه دي تاسو به څه فکر کوئ زه به دومره په اسانۍ باندې توانېدلی یم چې زه د کورنۍ اجازه را خپله کړم د ټولنې څخه دغسې یو سنتی ټولنې څخه چې اتا یعنی هم پرسته ټولنې څخه چې په کلی کې وي یوې نجلۍ حق نه لري چې هغه خپل غږ اوچت کړي د کور نه بهر وزي بغیر له محرمه یوې نجلۍ د سړي ته څنګه تللی شي نو ته فکر وکړه د ورور سره ما مبارزه کړې د پلار مور خویندو نه شروع دا مې چې کله قانع کړل ته فکر وکړه څومره ټایم به نیولې ما به څومره تشویشونه ټینشن کړي وي وروسته هغه نه ټولنه د ټولنې قانع کېدل چې په دې حد کې چې په مرګ وګواښول شي چې په تاسو تعقیبي کسان چې کېدای شي ویلي دا موږ تختو یا مړه کوو ترون کوو نو بیا د هغوی نه ځان را خلاص کوو پلازمې ته را شته نو دا یو ډېره اوږده پروسه وه چې ما وکولای شو زه ترېنه په ډېرې سختۍ سره ځان را خلاص کړم او دې مرحلې ته را ورسېږم نو هر کله چې تاسو غواړئ یو څه ته ورسېږي یو څه لاسته راوړئ مبارزه وکړئ هېڅکله مه ناهیلي کېږئ چې کله هم تاسو خپل ځان د ناهیلۍ ټکی ورکړي چې زه نه کېږي یا سیم دم سخت سخت دیوالونه زما وخت کې دي نو تاسو هماغه وخت کې ناکامه یې او که دې غټو دیوالونو ته وویلې چې زه دا خو ورکوټي شانتي دي نو تاسو به حتما کامیابه کېږي
ضرور او مینا اکبری صاحبې سره خبرې جاري ساتو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو څوک را سره په لاین دی او لمینا جانې څه پوښتنه لري سلامونه او ستړي مشي
سلام ته دی وعلیکم السلام مینا جان سلامونه تاسو ته او تاسو پروډوسر اساق لره ته او مینا جان ته پوران کې په پښتنا سلامونه وړاندې کوم خدای دا وکړي چې تاسو او خاص پرونه پیل کړئ
وعلیکم السلام بابر افتخار ډیره مننه چې تاسو خبرونه کې ګډون کړی دی سه پښتنه لره د مینا جان نه
ډیره مننه بلې خوشاله اوسېږي بالکل زه خو ډیر ویاړ کوم په تاسو باندې په مینا جان باندې چې همیشه د همیش په شان نو خې خبرونه راغلي دي ستاسو کوخونو ته مونږ سترګې په لار یو ستایو یو تاسو به خدای زنه مینا جان نه چې آیا صحافت د وی خزي د پاره چې اغا وی پښتنه خزا سمره خوندونه ورته کېدل شي ځکه چې اکثر داسې زمونږ پښتني خواندي دي چې اغا راپور داسې پخه زړه سره نشي کولای ځکه چې اغا ټولنه ته بغوري اغا خلکو روایت ته بغوري نو بل ته بده زنه کوم مینا جان نه چې آیا رسانی ته نن سبوتو په کوم نظر ګوري افغانستان کې پاکستان کې کوم آیا آزادی دی قزینا جرنلیستانی کولی شي چې د خلکو په ډاډه زړونو باندې هغه پرونه راوخل خلکو ستونزې شریک دی نن دا په تاسو کوم لري هي چې هغه څه به سدو په هم لري چې جرنالیزم برخه ته راتل غواړي خو دا شاته ګایډ نه وي یاره څوک وینه چې هغه پراپر سره ګایډ کوي هغه ته سپه حامی دی.
سمه ده ضرور بابر افتخار بستاسو پوښتنې مونږ دا دی واخستې د دې جواب بخپل امینا جان ورکی فکر کوو دا غوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو چې څنګه رابطو شي نو ستاسو د پوښتنو جواب به مغوی ورکی. نو مننه بابر افتخار. فکر کوم دا بیا د پیغام چې کوم تاسو خبرو وکړه کنه لیک سات مخکې هغوی یو د دې یادونه وکړه چې صحافت ته راتلل د یوې جینۍ په صفت د دوی لپاره سخت و او خو دوی بیا ډېره مبارزه وکړه. نو تپوسونه به کوو د مینا جانې سره واپس اړیکه ټینګه شوې د ستړې مشي مینا جانې او د بابر افتخار پوښتنې کو پوره اورېدلی وینو که جواب راکول غواړي.
افغانستان کی بالخصوص دیوی انجلی را تگ و رسنی تا نسبت دنور مسلکون و نسبت دنور کارونو تیر زیاد ساتا نو رسنی دا سیاست شعبوی تخفل دلور یا دزوی اکس شرم او آر بولی چی دا پر طولن اکتیب چی دکا کا دا ماما زمن دا تربرونا دا او گوری نو سب پاوی دا چیو انجلی پر تلویزون باری نظر کی او دا دا پوهوی پاکل او نور موضوعات کی دا خبری کی پروگرامون مختوری نو ډیر زیاته سخت ده او جرنالیزم چې کوم ده د ډېر مقدس یو ډېر ښه شب ده یو ډېر ښایسته ده چې وکولی شي په اسان وجه باندې سړی مخکې ویسي. څنګه چې د جرنالیزم اصول دي په هغه اصولو باندې که سړی مخکې لاړ شي بالکل د نارینهو د ښځینهو لپاره دا تر ټولو بهترین شب ده چې دوی مخکې ویسي.
ډېر ښه ډېر ښه. مینا جانې یو بل اورېدونکي هم لرو په فیسبوک هم ډېر شي پیغامونه دي نو تاسو مه خفه کېږئ ستاسو پیغامونه به هم زه لولم خو یو اورېدونکي ټلیفون کړی دای تا وار ورکو. ستړي مشي او سلامونه.
السلام علیکم عادل تورایم د صدکور میجلی تحصیل علی زین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین ور ډیر مننه. او ستړي مشي درته وایو د مینا جانې نه یا د امینه جانې نه سپوختنه لري.
مسترامینه سپوختنی کوم جرنالیزم پیشی کی دو کور کوي اله دی مشولو ٹی وی کی کور کولو کر ڈو کی دو کمی چونگی کی آواز دی خدمات تر سارا کولو بل خبر ادا دے سو جنکو دو پورا دو پیشا سونا دے کا گرونا دے موجودہ وقت کی دو چوی نی بوس موجودہ وقت کی
ریڈیو بنا دی ریڈیو دکھ
بلوټن باندې کار کوو چې پښتو نیوز ده ان شاء الله چې ستاسو د اونۍ باغ پیلېږي او تاسو د ټولې شي په کاپټس باندې زما خبرونې وګوري په ترس پرس باندې زما نیوز دی پښتو ژبه باندې هغه هم کتلې شي نو تاسو پر سره کومې نوې کار شروع کړې دي خبرونه مې دي.
صحیح صحیح. بس خدای دې وکړي چې دا خبرونه ستاسو ډېرې ښې لاړې شي. په فیسبوک ادریس وزیر تاسو ته سلام لیږلې دی. شان پښتین دی محمد خان دی د کورمې نه دوی سلامونه کوي او دوی پوښتنه هم کوي چې د مینا تعلیم په حاصلولو کې د چا ډېره مرسته کړې ده. د دې جواب لږ سات کې د دوی نه تپوس کو. فاروقي او رگزی پوښتنه کړې ده چې تاسو کابلی پلاو ښه پخولی شي او کنه اوس رنگ کپڑے یا کم رنگ جامع مخوخی دی. قسمت علی د وزیرستان نه سلام کوي او مرتضی غرشین دی سیف الله چمکنی دی د دبئی نه سلام کوي. عرفان عرفان حیدر کورمیوال او مشرق نیوز فدا محمد لودین هم سلام کوي او د غشانتی نور ډیر پیغامونه دی. زاهد جان دکاندار د یم د ضلع نکم ضلع نه تاسو نه دی لیکلی. سارنوال رحیم جان امیرزی هم تاسو ته سلامونه کوي او محمد غنی د دوه قطر نو خاورې وزیر هم سلام کوي. نو جی مینا جانې
مالی حجانی ای پاپایل کی بدی ټول دوستان ته علیکم سلام وایم. ستاسو د خپل پیغامونو نه مننه کوم. زما چې په کپرو کې کوم رنگ په هی کې اغا چې تاسو ټول خبرونه مو ګورئ زما به ټول رنگ جامې وزانې او د ټول رنگ سره فولادي رنگ میکس نو یا کریمي رنگ دا بری رنگ ورنه په هی کې او بل دا چې قابلی پلاو یاد کر قابلی پلاو دیکھ افغان انجلی وفات نوی دا خو یا به حزبه نوی زما قابلی پلاو دیر حزبه دا نو کسی چانس دیسی
قابلی پلاو جوڑ کے نہ زب در سر دا بریانی مسابقہ ہوگا صحیح صحیح مینا جانی یو بل اوریدون کی سلام کرے سلام نہ بلکہ ٹیلی فون کرے دے پروانہ وزیر گورو چی دوی سا پختن لری سلامون استڑی مشی
یعنی تیر سے خورجان تا هم استڑی مشی
خوار مشی دیر مننا چی تاسوم ٹیلی فون کرده دی او سا پختن لری دا مینا جانی نا
دا مینا جانی ہو بس دا تا پوس وکم چی اوس افغانستان که دا جننشتان و چا غال دی او ال تا سرنگ حساب و کتاب دی
افغانستان کی دا جینکو خبر اعلانو کنا کنا عمومی تاسو تپوس کوي
دا خبر یارانو بالکل دغه بالکل تپوس غلط خوز پیبندی دلته خو دلته خو طالبان دی دلته خو پنجره بندو مکتبونه ته باندې او دلته خو زموږ د وزیرستان او د قبایلی سیمو د حال دی او افغانستان خبره وکړو زموږ په منطقه هم د حال دی
مننه پروانه وزیر رو را چې تاسو ټلیفون کوم د پښتنه عادل حسین مکرچ چې تاسو څنګه خوشبینه یا چې رسنو کې د جینکو رول پاړه د کردار پاړه او د کار پاړه نو جی مینا جانې تاسو بس ویل غواړئ
ملیحہ جانے متاسفانہ کہوئے میں چھے پتیر نظام کی بے ہم سے ناسخ ہو دیلی دے پوہاوی پاکلا پروگرام نوال چھے مگا با مخ کی اڑا یا غلط طریقہ پکھنی و باندو کی آقا میرمنی دے چھے واقع ضرورت لے دے معلومات دے جو بل پری پوئی جنو مخ بدا پروگرام نکاوال متاسفانہ اس آقا ٹول پا ٹاپا ہو دے دے لاتا یا میرمن حق نلے چھے زان بکڑی و پروگرام نو سپاک دے چھے دے آما پوہاوی لے پر پروگرام نو چھے نو اس محال آتا یا بیر زیاد دے غر بحران رمائست شوائے دے بالکل رسنیز بحران نو متاسفانہ حالات تم رسنی دے رسنی و خدای دے اپنی خوشبین یو چھے انشاء چھے خوشی
صحیح ډیر ښه نو دغه دی نور سلامونه او پیغامونه هم را لېږلي دي د ستاسو ټولو نه ډیره ډیره مننه یو چاته پوسټ کړو چې ستاسو کورنۍ کې ټولو کې زیاته مرسته چا کړې ده لږ سات مخکې چې مونږ خبرې کولې تاسو وی چې مام ډیره خواري کړې ده شروع کې ما ته ډیر مشکلاتونو څنګه خپل کورنۍ کانې کړو بیا په کورنۍ کې د چا د طرف نه زیات ملاتړ تاسو ته حاصل دی
متاسفانه بیا هم وایم په افغاني ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې چې کوم شو په پښتنو کورنیو کې یوې نجلۍ ته د کار کولو ډېر سخت یو حلقه ورته برابره شي دا غواړي کار وکړي او بیا بریالی شي چې ټول راځي کې اول کې خو هیڅوک هم تازه نه ول زموږ په کور کې صرف د مورچانې ملاتړ مې راسره و او یو ورور نورالله جان اکبري چې هغه اوس هم د کډوالۍ په دې سفر کې راسره ده نو دا دوه کسانو زه ډېر زما ملاتړ کړی ده او دوی پسې بیا خویندې مې چې کوم دي خو نور ورونه چې شو پلار جان چې شو هغوی ټول د دې مخالف وو
خو خیر خو بیا تاسو ستاسو کار ته چې اوس ګوري نو خامخا به ستاسو په کورنۍ کې داسې ډېر کسانی چې ویاړي به بلکې تپوس پکې چې مینه جانې مونږ د خپلې لوړه څنګه د رسنو تراولو دا څه پوهېږي که نه
بالکل بالکل ډېر شوي دي زه چې کله په کندوز ولایت کې وم یعنې هغه وخت کې زما عمر لا ډېر کم و خو لیکن زما هغه فعالیتونه چې کوم ول د دې میرمنو پر وړاندې چې کوم ظلم او زیاتی کېدو ما په دې عامه پوهاوي لپاره ډېر زیات خپل غږ اوچت کوو فعالیتونه مې تر سر ته رسوله حتی ځینې د داسې کورنۍ سره ما خبرې کولې چې په ډېر کم عمر کې زه خپله ځان ته وسهیره نه کېږم چې ما څنګه په هغه عمر کې داسې کار کوو لورګانې به یې پرې ښودل چې هغوی درس وایي زه وایي دوی خو دویم درېیم ټول پورې ویلې ده نو نور په درد نه پرې اسیم واده کېږي د مېړه کور ته ځي نو ما به بیا وویل چې نه دا تاسې څه ذهن باندې روان یاستې تاسې باید خپل لور پرېږدي او همداسې نورې خبرې نو ځینې کسان به بیا ځین لږ خوش چې ته دې جلۍ ته وګورې دې مکتب ولې پر دومره پوهه لري که نه زما لور به پوهه ولري په یو ډول به ذهن خوش وو نو داسې به ما ډېر کوو او باید وشي هره مېرمن باید دا یو وظیفه یې ده چې وکولی شي د نورو مېرمنو غم وخوري او د هغوی غږ جګ کړي
ډیر ښه مینا جان تاسو په سوشل میډیا ډیره فعال یې کنه نو کوم داسې قسمه خبرونې دي چې تاسو یې لا نه دي کړې او د کولو خواهش لرئ او غواړئ چې په هماغه شان خبرونې وکړي
ملیحه جانې که وایم چې په سرطان پروګرامونه لومړی چې کله شروع دی ټولنیز پروګرامونه ما شروع کړي او بیا وروسته کله الگ الگ تفریح پروګرامونه مې پکې والا خو اوس داسې موده کې دا پروګرامونه مې ټولنیز تفریح ده بالکل پټه هو درې بولې چې زه نه غواړم نور وکړم صرف غواړم نیوز برخه کې چې کوم فعالیتونه زه کولای شم او کړي خو کولای شم وزلېږم نو دا به زه مخته وړم چې اوس هم زه نیوز برخه کې کار کوم
نیوز برخه کې کار کوي او د راتلون کې لپاره مو څه داسې غټ هدف دی لکه فلحال خو تاسو فعلاً په پاکستان کې داسې د بهر تک سې اراده مشته او کنه
د بهر تک بس وګور د کوردو ټول د قسمت کار دی چې زه ځم کنه زما خو لیکن پاتې شو د دې خبره چې هدف هدف ریسک لوي کې نه ملي حجر دا کوم سره ما بیا وای چې مینا جارې ته خې خو بي دا به په خو کې د تعامل شي او سري شرایط ګورو دا نه ممکن ده نو دا هدف کوم چې پر کې د ما نو دوستان مې زما ګوري چې څنګه زینا په زینا جګېګه ما څه کارونه کوم چې د خپل
بلکې اوس دا د لک سات مخ کې ما یو ویډیو کتل نو یې کې ویل چې خپل پلانونه چاته ډیر مسر غندای تر سوچي ما صحیح ډېر ښه خبره ده بس په خبرونه کې ډېر کم وخت پاتې دی مینا جانې یو تپوس په بل حکم چې اوریدونکو ته او کتونکو ته هم واضح هشي تاسو یوازې په پښتو ژبه او فارسی ژبه خبرونه کوي که نه یو شعر دنه خواست کولی شو تاسو وایي چې زما ډېره شعر او شاعري سره علاقه ده په آخره کې به ښکلې شانتې شعر یو تاسو نه واورو بس وی وای ارشاد درته وای
نو کوم شی به وای مده د سوشي نه په ځای کې دی وای سهارګا وا د نرګیس لیملاند سهارګا وا د نرګیس لیملاند ساسي ساس کی لستر ګوسسی دا
ډیر خسته
ما ویل څو دی په کولا بلی ژاړې د ویل ژوند می دا یو خپل خندیدا د مې زکه ویلی چې همیشه مو غمونه د نورو لیدلې دي نو په څه کې همیشه کوشش وکړي چې مسکا وکړي خپل مسکا ته ارزښت ورکړي
دا خسته پیغام عمومي چې کوم ساس ټول اوریدونکو کتونکو ته پیغام یا بسوي
زما پیغام دا چې کوشش وکړي په خپل اولادونو باندې تعلیم ته ډیر زیات پام وکړي ځکه چې همدا تعلیم دا د تعلیم تر څنګ ښه روزنه ښه تربیه ده چې تاسې کولی شئ یو ډېر ښه ځوان یا یو ډېر ښه پېغله و ټولنې ته وړاندې کړئ تر څو چې ستاسې سر ورباندې جیګ وي نه دا چې اوس زرې زرې کورنۍ کې ماشاءالله دومره ماشومان پیدا کړي دومره خو بیا ساتلی بالکل نه شي نو کوشش وکړئ کم اولادونه ولرئ او هغه روزنې ته یې پام وکړئ او تعلیم ته یې پام وکړئ
ډیره خبره ده او د دې په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی خو مونږ ته یو څو اوریدونکو کتونکو پیغامونه پریښي دي وخم لرونو غواړم چې ویل ولم عزت الله پوپل سلامونه کوي تاسو د کوټې نه غالب جانم سلامونه کوي الکوزي او ګلم درته را لېږلې دي او زړم او فدا محمد لودین وی چې تعلیم یې څومره کړی ده خو دوی وې فاروقي او رگزی رور ته پوس کې تاسو فیسبوک پاڼه څه ده
زما په نوم ملي حجر دا د ډېر ښه پوښتنه وکړه چې اوس ټول دوستان پرې خبر شي زما په نوم ماشاءالله چې کته انسټاګرام ته لاړ شي زما انسټاګرام په کې ورته د دوی فالوور ماشاءالله دومره زیات زما په نوم چلوي په فیسبوک کې په فیسبوک پیډ زما فیسبوک پیچر الله سره فالوور مې دي مینا اکبري نو دا په کې ورته په مو کې چې یو لاکو 5000 اوسي فالوور لري او ټیک ټاک دا چې سم طوفان دا زما په کې ورته ده نو زما چې کوم خپل اصلي اوریجنل اکاونټ نه دي تاسو کې زما انستاګرام ته لاړ شي 5000 فالوور دي د ټول لینکونه په هغه کې ورکړي دي نو دا ډېر ښه لار ده چې تاسو پیدا کړئ
نو انستاګرام باندې تاسو هم د په انګریزي کې لیکلې مینا اکبري کو نه پښتو کې خبرونه چې پکې مو د افغانستان مینا اکبري سره خبرې کولې او دوی اومیل چې د دوی په رسنو کې سوشل میډیا باندې کوم اکاؤنټونه دي تاسو کولی شئ چې دوی تعقیب کړئ ډیره مننه مینا جانې تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو
ډیر زیات مننه کوم استاد زخمل حجار واقعا د سر شوبه ماته ډیر ښه تیر شوی استاد د تخنیکی ټیم څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې دومره زیار وباسي کور ودان خوشاله
سي کور مودان ستاسو هم او د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چپکی مو د مینا اکبری صاحبې سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو نو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو دای د کار ژوند او تجربو په اړه د ځان خیال ساتئ د الله پامن
سرګردا نو یو پښتون یم ست ژوندان د ویرش پیلې د غمو یم سما په ذکر خي زمانه لک پر هرون دی سما لخلې وتلی